15000 او 1500 پاتې سي او د ناتو ځواکونو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو ډیری برخه روزنه به هم پاتې ورسیږي. یو شمیر امریکایي سیاستوالو او افغان قومندانانو له واشنگتن څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو پلان ته بیا کتنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا طالبان امنیتي وضعیت ته لوی تهدید دي. خوشاغلی حکمت الله اعظمي بیا وایي چې د مخکې په پرتله د افغانانو لخوا په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته دومره لیوالتیا نه ښودل کېږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې همدا خبره د امریکایانو په اړه هم حقیقت لري، ځکه چې هغوی فکر کوي چې په هیواد کې جګړه یوازې د افغانستان تر سرحدونو محدوده ده او د نورو هیوادونو تر لمنو نه رسیږي، ځکه باید د دوی پوځیان په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې نه سي. خو د طالبانو او القاعده تر څنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت مخ پر زیاتېدونکي حضور د دغه هیواد امنیت ته جدي تهدید پیش کړی دی. په تیرو درو میاشتو کې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد شاوخوا سل هوایي حملې کړي چې ډیری یې پر ننګرهار ولایت متمرکزې وي. اسلامي دولت سختریزه ډله د طالبانو مخالفه ده. د نیکولسن په وینا ټاکل سوې د راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې کېدونکي 15000 او 1500 بهرني ځواکونه به خپله توجه د تروریزم پر ضد پر مبارزه متمرکزه کړي، خو افغان امنیتي ځواکونه به په دغو عملیاتو کې ډیره برخه لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
سنو زموږغله اساده راډیو ناوړی د امریکا جمهور رئیس سبا چهارشنبه سعودي عربستان ته سي. هغه غواړي په دغه سفر کې دا پیغام ورسي چې واشنگتن د خلیج په سیمه کې خپل ملګري د ایران په وړاندې یوازې نه پرېږدي. د خلیج عربي هیوادونه ویر لري چې ایران د دوی امنیت ته ګواښ پېښ کړي. سلطان محمد سرور په دې حکله د رویټرز د خبري اژانس د رپورت مهمه برخه دراوړي.
د خلیج عربی هیوادونه هغه څه ناهیلي کړي دي چې دوی په سیمه کې د اوږدې مودې ملګرو عربي هیوادونو سره د واشنگتن د ژمنو کموالی ګڼي. دغه راز یوې مجلې ته د امریکا د جمهور رئیس د تیرې میاشتې څرګندونو عربي هیوادونه ناهیلي کړي او دوی په دې هم پوهیږي چې څو میاشتې وروسته په امریکا کې انتخابات کېږي او بل ولسمشر واک ته رسیږي. نو داسې نه برېښي چې د امریکا د جمهور رئیس پیغام به د خلیج د عربي هیوادونو زړه ته ولویږي. د عربي هیوادونو یو چارواکي چې د خلیج د هیوادونو مشرانو سره د امریکا د جمهور رئیس د غونډې له ترتیباتو خبر دی، رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې موږ غواړو واقعي ډاډ او اطمینان ترلاسه کړو. ریاض او د خلیج عربي هیوادونه چې امریکا سره کوم معمول دفاعي تړون نه لري هیله مند دي چې په دغې غونډه کې واشنگتن څخه د توغندیو د دفاعي چتر د سیستمونو د ترلاسه کولو ژمنه واخلي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د عربي هیوادونو او ایران ترمنځ د یوې داسې سولې لار ولټوي چې په سیمه کې د فرقهیي کړکیچ اور مړ کړي او د افراطي وسلوالو ډلو د خورېدو مخه ونیسي. د رویټرز خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې دواړه خواوې کېدای شي له یو بله یو څه راضي شي. امریکا او د خلیج عربی هیوادونه د هغه څه د مخنیوي د څرنګوالي په هکله سره اختلافات لري چې دوی په منځني ختیځ سیمه کې د ایران لخوا د ناکراریو د پیدا کولو فعالیتونه ګڼي. د ایران او لویدیځو لویو هیوادونو ترمنځ شوي اټومي تړون د خلیج هیوادونه اندېښمن کړي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د ولسمشر زړه نازړه سیاست چې نه غواړي د دغې سیمې پلانجو کې ځان اخته کړي، په سیمه کې د ایران لاس خلاص پرې خی دی. د خلیج په هیوادونو کې یوازې د عمان سلطنت دی چې ایران سره تاریخي ښې اړیکې لري او د دغو اړیکو څخه په استفاده یې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اټومي توافق ته لاره هم اواره کړه. ریاض په ځانګړې توګه د بشار اسد رژیم، د لبنان حزب الله، عراقي شیعه ملیشو او د یمن حوثیانو څخه د تهران ملاتړ د منځني ختیځ د راتلونکي لپاره د هلو ځلو یوه برخه ګڼي. خو امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د ایران لخوا د اټومي وسلې د جوړولو احتمال او په سیمه کې د اسلامي دولت په څیر ډلو پراختیا هم د امریکا او هم د خلیج د عربي هیوادونو ګټو ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر مشاور راب میلی د خلیج عربي هیوادونو سره د واشنگتن د ژورو اړیکو او د هغو هلو ځلو ترمنځ د مقارنې لپاره چې د ایران د ګواښونو د مخنیوي لپاره ترسره کوي، رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې زه فکر نه کوم چې دې کې به کوم شک او ابهام وي چې په سیمه کې څوک د موږ ملګری دی او څوک نه دی. د امریکا ولسمشر سبا چهارشنبه د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان سره ګوري او یو ورځ وروسته د خلیج د همکاریو د شورا هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. سعودي عربستان، کویت، عربي متحد امارات، قطر، بحرین او د عمان سلطنت د دغې شورا غړي دي. د امریکا جمهور رئیس تیره میاشت یوې مجلې ته ویلي و چې د خلیج عربي هیوادونه باید ایران د منځني ختیځ په سیمه کې شریک وګڼي. باراک اوباما د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سعودي عربستان د امریکا دوست هیواد دی که نه، ویلي و چې دا یوه پیچلې او غوټه مسئله ده، سره له دې چې د خلیج عربي هیوادونه د امریکا د جمهور رئیس دغو څرګندونو ته ورغبرګ نه شول. خو شاهزاده ترکی الفیصل د سعودي عربستان د استخباراتو پخوانی مشر په یو سرخلاص لیک کې دغه څرګندونې وغندلې او دا پوښتنه هم وکړه چې د امریکا لخوا د ده په وینا د ایران پلو نیول به څه عقلانیت او حکمت ولري.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هغه سیاست چې د اسرائیل حکومت خپل کړی سم سیاست نه دی، او په سیمه کې د اسرائیل او فلسطین د دوو خپلواکو دولتونو د جوړولو لپاره هڅې زیانمنوي. په منځني ختیځ کې د امریکا پر نږدې متحد اسرائیل د جو بایډن دغو انتقادونو چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ لانجې د سوله ییز هواري د ملاتړ له یوې ډلې سره یې په غونډه کې کړي، بیا هغه اساسي پوښتنې راپورته کړي چې څنګه کېدای شي اسرائیل هم یو یهودي دولت وي او هم ډیموکراټیک. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر ومنله چې د اسرائیل حکومت ډیر ناامیده کړی او وایي د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ادارې اسرائیل په غلطه لار روان کړی دی. د جو بایدن څرګندونې چې پرونی په واشنگټن کې د جی سټریټ په نوم د اسرائیل او فلسطینیانو د لانجې د سوله ییز هواري د ملاتړ ډلې ته وکړې، په منځني ختیځ کې د امریکا پر دغه نږدې متحد یو غیر معمول سخت انتقاد دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا مرستیال ولسمشر په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې یو تیار تصویر ورکړ چې هغه د دې ښکارندوی دی چې د اوباما د ادارې په پاتې موده کې په دې اړه د یو پرمختګ زیاته هیله نشي کېدی. بایدن که څه هم یادونه وکړه چې اسرائیل او فلسطینیان دواړو اعتماد ته زیان رسولی او خپل مسؤلیتونه یې نه دي پر ځای کړي، خو د هغه ښکاره انتقاد د نتنیاهو حکومت ته متوجه و. د اژانس په وینا د بایدن دا وینا د اسرائیل په اړه هغه اساسي پوښتنې بیا راپورته کوي چې څنګه کېدای شي هغه هم یهودي او هم ډیموکراټیک دولت وي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل دی ټینګ باور لري چې په تیرو څو کلونو کې د اسرائیل د حکومت هغو اقداماتو چې په دوامداره او منظمه توګه د میژځایونو پراخولو، د پوستو قانوني کولو، د ځمکو لاندې کولو ته دوام ورکړی، موږ او له ټولو مهم په خپله اسرائیل په یو غلط مسیر روان کړی دی. بایدن وویل دغه سیاستونه اسرائیل د یو دولت، د یو واحد دولت د رامنځته کولو پر لوري مخته وړي، داسې دولت چې اسرائیلیان او فلسطینیان دواړه پکې شامل وي چې په دې صورت کې به د اسرائیل یهودان اکثریت نه وي. بایدن زیاته کړه دغه وضعیت ډیر خطرناک دی. د امریکا مرستیال ولسمشر چې په تیره مارچ میاشت کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتلي وویل، کله چې دی له دغه سفر وروسته بیرته واشنګټن ته ستون شو، ډیر ناهیلی شوی و چې په نږدې راتلونکي کې د سولې په برخه کې کوم پرمختګ وشي. خو له دې سره سره بایډن وویل دا د امریکا مسؤلیت دی چې د اسرائیل د امنیت ضمانت وکړي او هم پر هغوی د دو خپلواکو دولتونو د رامنځته کولو هدف ته په رسیدو کې له خپله وسه سختو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه په اوس وخت کې د اسرائیل او هم د فلسطینیانو لخوا سیاسي اراده نه ویني چې دوی د جدي خبرو اترو بهیر مخته یوسي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زبغاګله ازادي رادیو نوري ملګری ملتونه دا مسله وڅېړله چې څنګه کېدای شي په نړۍ کې ترافیکي پیښې راکمې شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته هم په دې برخه کې وړاندیزونه وشول. تفصیل احمد شیبر اور.
ملګرو ملتو پریکړه کړې ده چې تر 2000 میلادي کال پورې د ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر په نړۍ کې نیمه تراش کته کړي. رویټرز اژانس څرګندوي 4 کال په نړۍ کې تر 2.5 لکه ډېر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي او ګڼ نور په دې پیښو کې ټپیان کیږي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامانتا پاور وویل چې د موټر چلولو پر مهال په موبایل کې د اس ام اس استول ډیر خطرناک دي. میرمن پاور زیاته کړه چې په ټولو هیوادو کې لا هم د خطر ته هغه څه پاملرنه نه ده شوې چې پکار دي. په افغانستان کې په ښارونو کې موټر چلوونکي ډیر کله چې د موټر چلب ته ناست وي اس ام اس استوي یا اس ام اس لولي. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتو له سرمنشي بان کې مون څخه دا غوښتنه وشوه چې یو مرستندویه صندوق جوړ کړي تر څو له هغو کسانو سره مرسته وشي چې په لارو کې د ترافیکي پیښو له قربانیانو سره لاس وړي. ملګرو ملتو په دې غونډه کې د نړۍ هیوادونه وهڅول چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره داسې اصول وضع کړي چې د پیښو مخه نور هم ونیول شي.
زموږه ازادي راډیو ناوړی د برتانی ملکه به د پنځشنبه په ورځ خپل نویمه کلیزه ولمانځي. د ملکې د نویمه کلیزه د لمانځنې لپاره به د تیرو کلونو په څیر آتشبازي نه کیږي او جشن به یې په کورنۍ کړۍ کې ولمانځل شي. په دې اړه نور جزئیات له فرشتي جلال زیاولو.
د الماسو دغه بېساري غمی 1300 قراته و چې د هند لوی وچې د اشغال پر مهال انګلیسانو ته په لاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقونو او عدالت جبهه په نوم یوه غیر حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستانه غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو دا غمی باید هند ته وسپارل شي. خو د هند لوی څارنوال مرستیال رنجیت کمار روانه اونۍ د دې هیواد سترې محکمې ته وویل چې په 19 پیړۍ کې پر هند د انګلیسانو د واکمنۍ پر مهال د پنجاب مهاراجا رنجیت سینګ د الماسو دغه غمی انګلیسانو ته سوغات ورکړی و. د کوهینور الماس په 1950 میلادي کال کې انګلستان ته له رسېدو سره سم د ملکې الیزابت د مور ملکې ویکتوریا په تاج کې ځای پر ځای سوی. په 2002 میلادي کال کې د ملکې ویکتوریا لمړینې سره دا غمی د لندن په برج کې نندارې ته ایښودل سوی دی. د هند د لوی څارنوال مرستیال محکمې ته ویلي چې کوهینور الماس انګلیسانو په غلا نه دی وړی. دا غمی رنجیت سینګ هغوی ته له خپله لوري سوغات ورکړی دی. رنجیت سینګ د سیکانو په جنګ کې د انګلستان د پاوځ د مرستې د مننې لپاره دغه غمی هغوی ته ورکړی و. د کوهینور د غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی. معاصر تاریخ یوازې دومره وایي چې دا غمی د فارس د شاهي کورنۍ و چې د افغانستان شاهي کورنۍ ته یې په لاس ورکړ او بیا کله چې پاچا دوست محمد خان هند ته وتښتید او پناه یې وغوښته دا غمی رنجیت سینګ ته ورسید. باور پر دې دی چې دا غمی نارینه وو ته شش ګوم نه لري، بدبختی ورته راوړي، نو له دې امله یې د انګلستان د ملکې په تاج کې ایښی دی. د برتانیې حکومت په 1906 میلادي کال کې هند ته د دې قیمتي غمی له ورکولو ډډه وکړه او وی ویل چې دا د انګلیسانو او سیکانو د موافقې مخالف کار دی. د برتانیې صدراعظم ډیوید کامیرون دا ور ویلي چې د کوهینور له ستنولو سره به مخالفت وکړي. ډیوید کامیرون ویلي که موږ یو شی ستون کړ نو بله ورځ به وګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
د کابل امنیه قمندانې وایي په نننی برید کې 28 کسان وژل شوي، 133 ټپیان دي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل روغتونونو ته تر 320 زیات ټپیان انتقال شوي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په کابل کې نننۍ حمله د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د ماتې لوی لامل بللی او په افغان سیاستوالو یې غږ کړی چې د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ اوچت کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا سعودي عربستان ته ولاړ شي او هلته به د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي.
شربت جام دغو گن زمد شهادت جام بل خائی چه قبول پا خلوص کی سوک چه چال ورکوی دا محبت جام خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانې به قبول نکی د منت جان هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي نن هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي نن هغه تن کای می می ہاغد تن کئی منی نگ مرا تلگی گی نن ہاغنن سبائے راتا مکی مکی گی مخکی کیږي نن.